په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې به د هرات اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګېدنې او له کبله یې د لسګونو نفتي موادو ډکو ټانکرونو د چاودنې په اړه جزئیات درسره شریک کړو چې د دې ولایت چارواکي وایي د اور د کابو کولو وس اوس نه لري او له ګاونډي ایران څخه یې په دې اړه مرسته غوښتې ده. د ځاني تلفاتو په اړه د احتمال په اړه هم خبره سوې ده، خو تر اوسه نور جزئیات نشته. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او د امریکا د سنا لخوا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې. بشپړ خبرونه. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالی زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېره زوروره اتسوتي د اسلام کلا په ګمرک کې شوې ده. څه ول چې مهار شوې نه دي، موږ هلې ځل کوو چې ژر دا اتسوتي مهار.
لبلې خو د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي څو د دې اور په وژنه کې مرسته وکړي. د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک مشر نور احمد محمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې د انساني تلفاتو احتمال زیات دی. ښاغلي محمدی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درکړل ډیری طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اته نوي او نه نوي پیشو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي په بهر کې ښخوي. ښاغلي محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې په بنسټ وایي د هېواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا قلمرو د طالبانو په ولکه کې دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورسپانو ګروپ نن خبره کړه. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو په سنا کې د دواړو ګوندونو ډیره بخښنه غواړم. د متحده ایالاتونو په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د ورستیو بحثونو په اړه اخري نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومولو یا برات ورکولو لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپل ورستۍ دفاعیه واوروله او د دې لپاره یې له خپلو ټاکلو 14 ساعتونو یوازې 3 ساعتونه وکارول. ترامپ تورن دی چې په یوه وینا کې خپل پلویان د فبروري په 6 نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولي دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې څلرمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استادو په ګډون یې ویډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژي په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکنی ادارې ژمنې عملی کړي. د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارد ډالرو پورې پانګونه کوي او په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 100 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایه ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو جرمونو لکه د جنگی جرایمو، د بشری ضد جرمونو او د ډلهیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بنسودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. د میرمن بنسودا 9 کلن ماموریت سږکال په جون میاشت کې پای ته رسیږي.
خبرونه مو لازم دی راډیو اوریدل. د هرات اسلام قلعه په ګمرک کې د تیلو او ګازو لسګونو ټانکرونو چاودلی. د هرات والی وایي د دې اور کنټرول لوسوتلی.
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط موږ ټوله هڅه کوو. مجبور شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو.
په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د یو ماشوم د تشتونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. نن د رادیو نړیوال اورځ ده. افغانان د پیښو د خبرې دو لپاره څومره د اطلاعاتي وسیله مهمه ګڼي.
کورونا او با بڑوانې چې موږ کوم عامه په هوا ته لاسه کړې دي اکثر هم د رادیو باندې لاسه کړې دي.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوه منې مای کې د حقیقت څه د پروګرام کې د ولسی جرګې د مالک کمیسیون یو غړی د 400 مالکال د بودیجې پر جنجال کې دوه غېدلې.
په دا شکل باندې مختلف شونو بيخي خلک برا پورې وخاندي ولی چې دغه اراده موجوده شو دغه د خپل د دې معنی ده چې اوس نوینو په وسط د کال د بودیجې کې به د مالیمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي.
او تاندې څنګه موبایل پروګرام دی او دوی ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د هرات ځای چارواکي وایي د دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو چاودلې دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اور کنټرول له وسه وتلې ده او له همدې کبله له ایران څخه د مرستې غوښتنه شوې. د دې پیښې د لویو ځاني تلفاتو د احتمال خبر هم شوې ده خو تر اوسه جزئیات نشته. د دې پیښې په اړه به نور زموږ همکار وورو چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښې دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو د هرات اسلام قلعه د اور لګیدنې په اړه جزئیات له اوریدونکو سره شریکړئ.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي د ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د ولګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو راخیستی. د هرات والی وحید احمد قتالی ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او وایي چې ولګیدنه روانه ده خو د مالي او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. هغه وایي
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط موږ ټوله هڅه کوو. مجبور شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو. هلته زموږ کمشنر شته، مسؤل ان مشته، ولسوال مشته. د اور لمبې یو څه زیاتې شوې خو موږ وتوانېد چې ډېر وسایط یوې خواته کړو چې لږ تر لږه هغو ته لږ زیان واوړي او اوس خروجي دروازه کنټرولو. له تایباته چې کومه اطفایه راځي یو څه وخت غواړي خو همغږي شوې ده.
میگیره امانگی صورت گرفته.
د ښاغلی قتالی په خبره د بهرنی چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي او تر ډیره یې نتیجه ورکړې چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستې وشي او لا تر اوسه سیمې ته د دفاعي د ایران لخوا ټیمونه نه دي رسېدلي. خو ښاغلی قتالی د ازادي راډیو ته وایي چې د دې اولګیدنې د کابو کولو لپاره هڅې جدي پر مخ روانې دي. په خپله سیمه کې ځینې کسان وایي چې لسګونو ټانکرونو اور اخیستې او د غور وسله کنټرول څخه وتی. په ورته وخت کې د اسلام قلعه روغتیایي کلینیک مسؤل نور احمد محمدی له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي ممکن په دې پیښه کې ځاني تلفات هم ډیر وي خو جزئیات نه ورکوي. دغه پیښه نن شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډېره زیاته مننه کوم. او موریدل چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو لوی اور لګیدنه سوي ده. په دې کې لسګونه د نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی وحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دي چې لا هم د اور لګیدنه دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر ختم کړي او د کنټرول لپاره د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د غرض ویل سوي چې له ایران راتلونکي برېښنا هم د اور لګیدنې کبل قطه سوي د دې پیښې د جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو د نور خبرونو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاص د راډیو اوري. په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیږد د موټرو پر مخ باندې سوي دي. موترزو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤوف ته خلاصون لپاره د مزار شریف جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بند کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره پارک کې وویني. جزئیات زما له همکار اورو.
لسګونو ترکمنانو دی و تختبل شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په زین شمالي ولایتونو کې له هغه جمله په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بند کړې دي. ترکمنانو دغه تختبل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنه په مخ نن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترض ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیږد د ګاډو پر مخ بند کړې وه. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بند شوې او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیت توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیریدو سره حکومت نه دی توانیدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤوف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عظیمي بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤوف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤوف کورنۍ او پلار پلازمینې کابل ته تللی دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یوه میاشت دمخه ویلي و که عبدالرؤوف تر 15 ورځو نور آزاد نه شي د بلخ لوړپوړي محلي چارواکي به له دندو لیرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیریدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غلزادې رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن ورځې موټر بم هدف ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوی دی، خو وایي په پیښه کې پولیس ټپیان شوي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې راغلی چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته به تر معلومه ده ونیم بجې د اقنده ولسوالۍ د کوپ په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بالخصوص د پولیس لخوا څه پېژندل سوی و انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوي وروسته بېرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړیو ځواکونو د دویم ټولي قمندان الامیر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شندوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او په څو لوی شهرونو کې د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه هم په صافه وځي ډول اوریدلی سي. اوس به خوست ولایت ورسو چیري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو هلته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسیدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اورو.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردېسته خوست لوګر د ریزن ته موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو د ازبکستان سره وکړو د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه د چوکیدار نه ونیسه د ډرایور نه ونیسه کلنډر نه ونیسه هر طبقې خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله او خوستوالو په کار باندې مصروف شي او د کار مصرف وزرم انشاءالله موږ هر څه کمیږي او اوربت کمیږي هغه کمیږي دا د خوشحالۍ زیری ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش په نوم د ګمرک یو تن مسؤل وویل
دا د سیکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 113 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګربز ولسوالۍ قومي مشرانو هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي. وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
تیا کو د عمومرته دغه منطقه ګربز ډیر د امن په فضا کې ستلیدو دا وال ډیر کمزيري لري واخ خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي دغه می ډیر شکریا دا کوي د ټول خوستو پر بالکل د افغانستان لپاره دا غمی جو بهترین لوسترونه بیل چې دادو
ملي سوداګر حاجی شاهباز ګربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ غنی خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه کی مکورینا چې د دولت په مخ کې لري هغه د شوی غت تاسات نه رډرو دې دې پورا سرکینا ډېر یوت ازوت په چار دی غو لیکن سرک تنگ دی
پودی پر جوړی شوی غونډه ته د پکتیا والی محمد حلیم فدی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمن سولاړي شي
ټول گاونډیانو ته څومره چی دی چې واړی دوی هم د عزت څښتنان شي او هلتا هم مشکلات نه وی او دلته هم مشکلات نه وی او د فقر او بیچارګۍ نه وژغورل شو هاغوی د پریګ دی چې ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان دی سیمه لپاره دی یو پل حیثیت لري
د کارپوهان په وینا چې غلام خان لار کراچۍ څخه د نورو لار په پرتله کابل ته 416 کیلومتر نږدې ده او په دې لار سوداګری تجارت په ګټه تمامېږي د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په ورستیو 12 کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum
democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په نړیوال موضوع واخلو ل نسبتا یوې اوجدي پروسه ورسته د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو نوې څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی د جون پنیمای کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي اسمت څارنوال نور تفصیل راکوي
د جرمونو د نړیوال محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او لدی سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد د جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشريت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون په شپاړه سم تقاعد کیږي د کریم خان یو لومړنی پریکړه کېده شي دا وی چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکړي بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپل دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمه بیا غصب شوي خبرې وبللې د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړې چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیر میاشت موبایل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کړم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
دا ساده رادیو خبرونه اوري نن د فبروري 14 ماده د رادیو لنړیوال ورځ سره برابر ده افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې رادیو اوري په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې رادیو خلک څومره لدی اخیستون کې ناروغي خبر کړی دی په دې اړه تفصیل به زموږ همکار وورو
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه لاغګ نه په استفاده خلکو ته د اطلاع پر رسولو کې ځانګړی و د افغانستان خلک د بلابل ستونزو له امله ټکنالوژي ته زیات لاسرسي نه لري نامنوي او د برېښنا نشټوالي هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسي لا پسې محدود کړي خای همدا لامل وي چې په افغانستان کې رادیو ډیر اوریدونکي لري په کومه بیا او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغه غږیز رسنۍ یو بل ځانګړنه ده د کورونا وایرس پراوی سره رادیو وتوانید چې خلک د دغه وایرس له خطر خبر کړي د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شو له هغه وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړي توګه په اطلاع رسونه کې د رادیو رول د پاموړ او مهمو د کونړ اوسیدونکو نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکو نصر الله رسولی په دیړه ازادي رادیو ته وویل
کرونا او با پړوانی چې موږ کوم عام په هوا تر لاسه کړی دي اکثر هم د رادیو باندې تر لاسه کړی دي دلته نورې شبکې کم چې تصویري بڼه لري په سماتو کار نه کوي ځکه دا صحیح غره نه دي
یو د سی یو شاید چې موږ سره په جوب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې کې وبا پړ ټول کوم دغه چې دا سپارښتنه دا ټول د رادیو نه موږ اورېدلې
د افغانستان د امرختیا وزارت مسولین هم وايي د کرونا وایرس خبروي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغي په اړه اما په هواي د رادیو لاره بو د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی
د کرونا وایروس په خبرېدو تر اوسه دغه وایروس د مخنیوي په اړه د همه ذهنونو د روښانتیا او لازم روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 رادیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف لوري ورکړل شوی
په همدې حال کې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې 15% افغانان رادیو اوري
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر غیزه لري کله چې مونږ هغه ملي هم دارنګ جهانی او نړیوال ستونزې لرو بیا د خلک ارتیا رادیو باندې دیریږي او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړ او دغه پیغامونه نه او هم دارنګ غلار خوونی سده رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه
په لومړي ځل رادیو په 1899 میلادي کال کې د ایتالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو خو اوس هم په دومره ډیرو رسنویو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی کله هم په 1902 المریس کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کم امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاهی هم نه درلوده خو په 1900 المریس کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي محمود کوچای چې نګدي څلور لسیزې پر رادیو کې کار کړی وای
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتل کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دی دا ځکه چې په خا موږ ډیر زیاتې سونځي ګاللې یو چا سره چې مارکه کوله په ډیرو سختۍ به موږ پیدا کولو ټلیفونونه نو موبایلونه نو بیا په خپل ورتلو نو زمنن موږ هغه وسیلې چې کارولې خو سند ریکارډ لپاره هغه وسیله هم ډېرې زړې وي پخوانی وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمیر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمیر له 216 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 دقیقې سو. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل څخه اورو.
د هرات سیمهیز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. چارواکي وایي چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې 100 طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو لګډې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بل یې بندي دی راوړل شوي. ځینې سرچینو ویلي دي چې بندیانو بلوا کړې ده. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځه او مرکزی اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو په برخه کې د مخکینۍ ادارې پر ژمنو عمل وکړي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو، او د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د EFC فوتسال روزنیز کورس پای ته ورسیده. د فوتبال فدراسیون ویان شمس امینین ازادي رادیو ته ویل د فوتسال د روزنی ټولګي چې په کندهار کې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه پیل شوی و نن پای ته ورسید. په دغه ټولګي کې د کندهار ولایت د فوتسال شپږ ویش روزونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د ښوونکو او د فوتسال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالرازق ممرک نه یې د فوتسال په برخه کې نوي قوانین او تخنیکونه زده کړل. دغه پروګرام شپږ ورځې مخکې پیل شوی و، او موخه یې د آسیا د فوتسال د روزنې لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو معرفي او ورپېژندل و. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د سولې په نوم د والیبال د پیل شوي ټورنمنټ لوبې نن د نرنګ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د پای لوبې په مراسمو کې د والیبال سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. د کونړ ورزشي امریت د والیبال فدراسیون مشر محمد شعیب حماد وایي له دې لوبو څخه هدف د 19 کلنو او ولایتي منتخبې لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو ټاکل و. حماد وایي ولایتي منتخبې لوبډلې لپاره به له ټولو ولایتونو په شرایطو برابر بر لوبغاړي و ټاکل شي. دغه سیالۍ 3 ورځې وړاندې د مرکز او 15 ولسوالیو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې پایلوبه نن د نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. او ټاکل شوی چې پاکستان او افریقا لوبډلینن دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د پاکستان او سویلی افریقا ترمنځ د نړیوالو شل اوریزه لوبو لړۍ تیره پنځشنبه پیل شوې ده. د دې لوبو لومړۍ لړۍ پاکستان ګټلې ده. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې سویلی افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړۍ پاکستان ته د توپ وهنې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو نه شپېته منډې وکړې. سویلي افریقا لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ او یوازې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ شپېته منډې وکړې. په یاد لوبه کې پاکستاني محمد رضوان پر سویلي افریقا نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د سویلي افریقا پر وړاندې په څلور شپېته توپونو یو سلو څلور نه سوځېدلې منډې وکړې چې اووه شپږیزې او شپږ څلوریزې هم ووهلې.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت راورسید. لمړی به د حقیقت صد پروګرام اوري چې په دې کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو غړی د څوارلسم مالیکل پر جنجالي بودیجې باندې